په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې به سند های کورټ لخوا د امریکایي صحافي ډینیل پرل په وجنې کیس کې د نظربند ملزمانو د خوشی کولو امر، پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جلسې او د بلوچستان د حقوقو فعال کریمه بلوچ مړینې په حق له کوټه کې شوې مظاهره ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خدا هر سنه اول د دې ساعت خبرونه چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
سند های کورټ د یو امریکایي خبریال په وژنه تورن کس د خوشی کولو پریکړه اورولې ده. د پاکستان کورنو چارو وزارت اگزیټ کنټرول لیست لنډوي. د فرانس ولسمشر له کورونا ښه شوی دی. د خبرونو تفصیل، سند های کورټ نن د امریکایي خبریال ډینر پل په وژنه تورن کس عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. عدالت د دې کال په لومړیو کې نوموړي ته د پرل د وژنې په کیس کې برات ورکړی، خو د سند صوبایي حکومت هغه د نورو څېړنو لپاره په زندان کې وساته. د پاکستان ډانو رسپانډ لیکلي چې های کورټ نن د حکومت دغه پریکړه رد کړه، خو په عمر شیخ یې له ملکه د وتلو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جورنال رسپانې د جنوبي ایشیا بیورو مشر ډینر پرل په 2002 کال کې کراچی کې هغه مهال تر تختول کېدو وروسته وجل شوی و چې پر اسلام پاله وسلوالو یې یو څېړنیز راپور جوړو. د هغه د قتل په تور کې په برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ ونیول شو او تر هغه ضد عدالت ورته د مرګ سزا واوروله. درې نورو تورونو کسانو ته د عمر قید سزا اورول شوې. په 2011 کال کې په واشنگټن کې د جورج ټاون پوهنتون د پرل پروژې چې د تحقیقي خبریالۍ ډله ادعا کړې وه چې د دې وژنې په تور غلطو کسانو ته سزا شوې. د دوی د ادعا تر مخه ډینر پر د خالد شیخ محمد لخوا وجل شوی دی. خالد شیخ محمد په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 برید له پلانونکو څخه دی چې اوس مهال په امریکایي ګوانتنامو زندان کې بندي دی. هغه په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. د پاکستان کورنو چارو وزارت په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل د 1,00,000 کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. په دې لیست کې شامل کسان بهر ته سفر نشي کولی. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دومره ډیر شمیر کې د یو ملک وګړي په تور لیست کې اچول سمه خبره نه ده، نو ځکه یې خپلو چارواکو ته هدایت کړی چې خواشه 15,000 کسان له دې لیسټه وباسي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیر یو شو ورځ کې 111 کسان مړ شوي دي. په دې سره له دې ناروغۍ د مړو شو شمیر 9,618 ته رسیدلی دی. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې تر ننه پورې په ټول پاکستان کې 4,15,070 کسان په دې وایرس اخته شوي دي. 4,010 ته جوړ شوي هم دي. په کراچی کې د زهرجن ګیس له امله 2 کسان مړ شوي دي. د دې ښار په کیمړی کې د زیاودین روغتون وایان امیر شهزاد د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په 2 شپو کې له ورول شو 22 کسانو څخه شلې تر درملنې وروسته کور ته لیږلي، خو 2 سا ورکړی دی. چارواکو ته نه ده معلومه چې دا ګیس د څه دی، خو ځایي خلک وایي کله چې په نږدې سمندري بندر لوی کشتۍ ودرېږي نو زهرجن ګیس تی وځي. په فروری میاشت کې هم ترې د 14 کسانو مرګ راپور شوی و. د بلوچ یکجهتی کونسل په بلنه د دسمبر په 13 او نن په 13 په کوټه او کراچۍ کې شوی او مظاهرو کې ګډونوالو د کینیډا له حکومت وغوښتل چې د بلوچستانو د حقونو لپاره کارکوونکي کریمي بلوچ د مړینې تحقیقات دي وکړي. د پاکستان پر پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکي د بشر حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر په 18 په ټورنټو کې مړه وموندل شوه. د ټورنټو پولیس ویلي چې دوی ته په دې مړینه کې کم جرمي اړخ نه ښکاري، خو د کریمه بلوچ میړه همال بلوچ د دسمبر په 13 په ټویټر ولیکل چې پولیس دا مسله همداسې نه پرېږدي او څېړنې دي په بشپړ ډول وکړي. په 2015 کال کې کینیډا ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللې کریمي بلوچ څو وار ویلي وو چې د پاکستان له امنیتي ځواکونو ورته خطر دی. په سروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بشر حقونو کمیشن او پښتون ژغورنې غورځنګ د نوموړي د مړینې پلټنې غوښتې دي. د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښکاري. د دسمبر په 14 یعنی نن خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 43 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطین ووځي. نوموړي د دسمبر په 12 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړ.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان دکړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. سندھ ہائی کورٹ لخوا د امریکایی صحافی ڈینیل پرل وجنی په کیس کې د تورنو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی. تفصیل به درکو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پرون په مردان کې د حکومت ضد جلسه وکړه.
نن دې تاسو ته ما سلیکټرانو نه چې دا حکومت په موږ مسلط کړ چې سره کوم نه شو سوار لزر عربا نور کړو.
په کوټه کې د کریمه بلوچ د مړینې په حق لا مظاهره شوې ده.
چونکہ کینیڈا دا دتلر دا مہاجرت جون دے تیرے ہوئی اب سوچ چیر پا پناہ گزین کیمپ کی دا غصر دا ہوئی سنو دا 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 غری اسط لپار بلکہ دا ملل متحد لپار بخپل او سوالی نشان دی.
مسید قبائل و پٹانگ کے دا سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کے جرگا وکڑا. دا جرگا چا پا حق لوا یوزائی مشروعی
اسٹیبلشمنٹ دے نیش تو مسجد سے 2009 سے کیم اپریشن رہی نجات اناؤنسمنٹ ہوا کہ دغه مطلب دا نه چې دغه د دشتګردینا نجات حاصل اوی دغه د مسجد کوم نه نجات حاصل اوی.
او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لکه د 13 کلونو په 2000 کې هم د هدفي بریدونو بمی چاودنو او د بدمنۍ لپیخو سره مخول. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د سندھ های کورټ دوه کسیزه بینچ د امریکایي خبریال ډینیل پرل وجنې په کیس کې تورن څلور کسان د خوشی کولو امر کړی دی. ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې لادرکه شوی وو او یو میاشت وروسته یې مړی ترلاسه شوی وو. د کراچۍ نه راسره خپل خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه موجود دی. نور تفصیل ترې اخلو. نیاز، ستړي مشي درته وایو. نیاز، دا راته ووی چې نن سن های کورټ په خپل فیصله کې څه ویله؟
دا سن های کورټ د دوه رکنی بنچو چې هغه نن دا فیصله ورته د امریکای هغه خبریال چې د نن نه تقریبا 13 کاله مخکې یعنی په 2002 کې د کراچۍ نه تختولې شو او یو میاشت وروسته بیا هغه مړ موندې شو. په دغه کیس کې چې کم کسان نیولې شو چې باغې کې احمد عمر شیخ او فهد نسیم او عادل شیخ او سلیمان ثاقب درې کسان خو وست کراچی په مینس چکم جیل دی سنټرل جیل په هغه کې دی. دا یو کس سلیمان ثاقب چې په سکر جیل کې دی. عدالت نن د هغه په حواله سره دا فیصله وکړه چې دا ټول کسان دی خوشی کړی شي، ولې چې د سن های کورټ په اپریل کې کومه فیصله کړې و داغه مطابق دوه خپلې سزاګانې پوره کړې دي. البته دا یو ویل چې د کسانو نمونه په ایکزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي چې دوی د ملک نه بهر نشي کې. دا خلک چې کوم دي تقریبا د 13 کال مخکې هم نیول شوی وو او د دوه کیسونو د ټولو نه مخکې خو چې د دهشت ترهګرۍ چې د مخنیوي کوم عدالت ته هغه دوی ته سزاګان ورکړوي چې په دې کې احمد عمر شیخ ته د سزا موت ورکړل شوی او فهد نسیم عادل شیخ او سلیمان ثاقب ته د عمر قید سزاګان ورکړي. په اپریل کې بیا چې د سن های کورټ کوم فیصله وکړ نو دغه سزاګانې ختم کړي او دوی ته وکاله چې کوم دي قید ورکړل هغه بیا وویل چې دوی د سزاګانې پوره کړل دي. نو اوس دا کسان چې کوم دي دوی ورخوشي کړی شي یا اخلاص کړی شي. جی
صحیح. نیاز، درته وایي چې د صوبایي حکومت له خوا څه خبرګون مخې ته راغلی دی؟
د صوبایي حکومت له خوا فدی خبر نه رسو خو بیان مخامخ نه دی راغلی. خو د دې نه مخکې چې په اپریل کې د سن های کورټ کوم فیصله کړی و نو هغه منی سن حکومت چې کوم دی هغه په اعلان ظاهر کړی و. دغه نه رسو بیا حکومت ته درخواست کړو چې په دې فیصله دی نظر ثانی شو. وفاقي حکومت او سن حکومت په دې معاملې کې په یو پیج منیو هغه دا نه غوښته چې احمد عمر شیخ، فهد نسیم، عادل شیخ او سلیمان ثاقب به رها کړی شي. ولې چې دا هغه کسان دي چې په مخکې نه دا معلومی دا غوته د دې ریکارډ موجود دي چې دا په طرحه غړی کې چې کوم به ملوث دي او دوی په کراچۍ کې او په منور ملکونو کې هم په دومره ډیر غټ الزامونه دي د طرحه غړی. نو دا نه غوښته چې کدا کسان اوس کولاو شي خوشی کړی شي نو دوی د ملک لپاره چې کوم دي نقصان دي دي. خو عدالت چې کوم دي چې کوم بزړه فیصله وا هغه هم برقرار او ساتل وي دوی ته چې څونه سزاګانې وکړي شي وي هغه پوره کړی. دا نشي کېدای چې دوی سزاګانې پوره شي او نور دوی په جیل کې دا غوی وکیل چې کوم ندیم اډوکیټ او هغه دا ظاهر کړ چې سوختي هم د عدالت د طرفه دا نوټیفیکیشن شو نو درې کسان به د کراچۍ د مین جیل نه او یو کس چې سلیمان ثاقب دی په سکر جیل کې دی دوی به د هغه ځنه ورخوشي کیږي. جی
ډیره مننه نیاز د تفصيلات را کولونه. اوریدونکو نیاز علی خان د کراچۍ نه لکه څنګه چې مو د هغه په خبرو کې واوریدل چې نن د سند های کورټ دوه کسیزه بنچ کوم د امریکایي خبريال ډینیل پر چې په 2002 کال کې هغه د کراچۍ نه لاره کشو او یو میاشت وروسته مړې موندلې شو د هغې د وجنې په کیس کې دغه څلور کسان تورن وو چې د هغې د خوشي کولو امر نن سند های کورټ وکړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو او ریپورتونو طرف ته ورزو. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې په یو جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکه په کولو سره وویل د تحریک انصاف په مشرۍ اتحادی حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی. د مردان تر جلسې مخکې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان او پلویان یې د قافلو په صورت کې له یاد خاره تیر شول. پی ڈی ایم وایي د فروری کې د اسلام آباد لوري ته لانګ مارچ کوي. حکومت په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دی او د سمولو هڅې کوي. وزیر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول اقتصادي او مالی پالیسیان یې د هیواد او اولس په ګټه دي. نور تفصیل د زلان یوسفزئی په ریپورت کې.
پاکستان جمهوری غورځنګ د دسمبر په 13 مردان کې احتجاجي لاریون او جلسه وکړه. د یاد غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په فروری کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری کوي او د مردان د لاریون د دغه تیاری پیل دی. پی ڈی ایم د لاریون وروسته د جی ٹی روډ د پاسا جلسه وکړه. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې د پی ڈی ایم هلې ځلې د جمهوریت د برلاسۍ لپاره او په سیاست کې د لاسوهونکو غیر جمهوری قوتونو پر ضد دي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هر ډګر ناکامه شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د درغلیو لاري حکومت ترلاسه کړی دی. مریم نواز وویل چې په دې حکومت کې د بیوزله خلکو ژوند تنګ شوی دی او د حکومت د پالیسیو له وجې د ملک اقتصاد هم تباه شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې تباهۍ کې هغه قوتونه هم برابر شریک دي چا چې عمران خان لا په درغلې حکومت ورکړی دی. جلسې ته د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپاو هم وینا وکړه او د حکومت په اقتصادي پالیسیو یې ټکونه وکړه. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې وویل چې په فروری کې بعد وی اسلام آباد ته مارچ کوي او د تحریک انصاف جالي حکومت به ختموي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دوی د نیب په ذریعه د یرولو کوشش کوي خو دوی له بې بنیاده کیسونو نه یریږي.
نن صفر د لاندې راوسته او دا جمود به نور هم برقراري. نن په بازار کې څه نشته کشته د غریب د وسه باره ده نو چې ته په حساب کتاب نه پوهېږي په یو او دوه نه پوهېږي دوه سلور نه پوهېږي نو تا ته کوم پلار ویلي و چې ته حکومت کوه خلکو دوکه ورکوه.
عمران خان او د هغه ګوند وار په وار د اپوزیشن ګوندونو د غټول تورونه رد کړی دي او سوسو وار یې ویلي دي چې پی ڈی ایم کې شاملو ګوندونو په خپلو حکومتونو کې کرپشن او غلاګانې کړې دي او دغه کرپشن پټول لپاره اپوزیشن د پی ڈی ایم په نوم تحریک پیل کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ بعد د جنوري په 6مه د خیبر پختونخوا په بنو خار کې هم لاریون او جلسه کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، مردان.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونیمو بجا
د ځوانانو غږ
پر دو بجو،
روخانہ مستقبل
پر چلور بجو،
حجرا
پر چلور نیم بجو۔
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري د مردان وروستا ورزو کوټه ته د بلوچستان د حقوقو د فعالې او د بلوچ د کونکو د اتحادیې په خوانی مشر کریمه بلوچ د مړینې خلاف پرون په کوټه کې لاریون او احتجاج وشو۔ دا احتجاج د بلوچ یک جهتی کونسل تر سوري لاندې وشو چې پکې ګډونوالو د نوموړې د مړینې د مکمل تحقیقات غوښتنه وکړه او وی ویل په دې ډول وژنو به هیڅکله د خپلو غوښتنو د خپلو حقوقو له غوښتنو شاته نشي۔ د پاکستان حکومت د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه لاڅن دی ویلي۔ کریمه بلوچ په کاناډا کې میشت و، د دسمبر په 28مه یې مړې په ټورنټو کې وموندل شو۔ د ټورنټو پولیسو ویلي چې باور نه لري چې د بلوچ مرګ دی په مشکوکو حالاتو کې شوی وي۔ په کوټه کې شوی دغه احتجاج حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین درکوي۔
د بلوچ قومي جهتي کونسل تر سوري لاندې د بلوچ د کونکو د اتحادیې یا بي اس او آزاد پخواني مشري میرمن کریمه بلوچ د مړینې په ضد تیر مازدیګر د کوټ پریس کلب څخه یو لاریون راایستل شوی وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر ایدي چوک باندې په یو مظاهره کې بدل شو۔ د مظاهره برخوالو په لاسو کې د کریمه بلوچ عکسونه راخستي او څه داسې شعارونه ورکول۔ روسو د مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کناډا کې د کریمه بلوچ مړی مندل کېدل په بلوچانو کې یو ځل بیا ویره خبره کړې ده، ځکه چې د دې وینا کوونکو په وینا بلوچان نه خپل هیواد کې محفوظ دي او نه هم په بارني هیوادو کې دوی خوندي پاتې دي۔ په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند شوزو د څانګې مشري میرمن شمایلا اسماعیل اول چې لپس بلوچ د خلکو د منلو لپاره وړ نه دی۔
بلوچستان نیشنل ګوند میرمن شمایلا بلوچ وایي چې د کریمه بلوچ د قتل څخه و بلوچ قام ته دا اشاره ورکول شوی ده چې کوم خلک د دې تر شا لاس لري هغه څومره زورور دي، خو موږ نن هم ثابت کړه چې څومره ظلم کوي موږ به بیا هم واغه ته ولاړ یو، او چې تر څو د اخیر بلوچ بچی ژوندی وي هغه به هم دلته ولاړ او د دې ظلم په ضد نارې وهي، موږ هغه قومي چې وایي چاته نه ټیټیږو او نه هم ماتیږو۔
په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینو برخوالو مشال لیډو ته وویل چې د کریمه بلوچ د مړینې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده،
نو موږ ما بینک تحقیق نشته بلوچ پښتون چې کومه د افغان د وطن یو، نو موږ یې په بل باندې خاص سره بده او دې کلکه غندنه موږ کوو، نو موږ دا وایو چې ورو دای په آزاد طریقه د تایکات وسی دا ولې وس او څنګه کیږي، نو په دغه نتیجه باندې چې کم دی بیا د دنیا د غریبو د مظلوم قومو چې کم دی دا په دنیا کې هر څوک دی، دا بیا د حکومت دا او دغه ملک اوس بیا د دې دا د غپورته کیږي اعتماد، او بل خبر دا ده کم په دنیا کې کم د شتګدی روانه ده، او که چې دې تایکات نو وس دا شي کم دی بیا معلومه خبره دغه زورو کوتونه چې کم دی هغه دی او شاته ولاړ دی، او د دې شیا د مظلوم د پاره بیا څه پکا ده، مظلوم خپل आवाज بیا پورته کوي بیا کڅه پیښه سو د دې زموري بیا په نړۍ باندې نه پر مظلوم اولس باندې،
بیا چونکی کینیډا دا د تلر د مهاجرت ژوند دی روي او ولته پناه خسته و، او څوک چې په پناه غزین کې کې دا غسر دا وسینو دا دا د ریاست لپاره بلکې د ملل متحد لپاره په خپل یو سوالیه نشان دی چې څوک پناه واخلي او د پناه غزین سزا ترنګ حرکت کیږي، نو بیا مې خیال په دنیا کې د حکومت د خپل اهمیت دا تر لاسه ور کړی دی۔
تم زری وینا کوم کو د کینیډین حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یو غیر جانبدار تحقیقات وکړي او هغه رپورټ دی ولست ښکاره کړي۔ دغه ډول د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه وسوه چې هغه د په نړۍ کې د خپل شاریانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او د کریمه بلوچ په مړینې کې تورن کسان دي نه هوازي ونیول سي بلکې هغه د و نړۍ ته ښکاره سي چې د کریمه بلوچ جرم څه وو۔ بل خواته حکومت تر اوسه د کریمه بلوچ د مړینې په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختو کې حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې دغه ډول پیښ تر شا د هغه مخالف قوت ولاس دي څوک چې په نړۍ کې پاکستان بدنامه کول غواړي۔ بل لور ته د کینیډا ټورانټو پولیسو د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې پولیسو د کریمه بلوچ د مړي جاج اخیستی او د هغه مړینې یو غیر مجرمانه مرګ ګڼلې دي، په دې ترڅ کې دوی د کریمه بلوچ کورنۍ خبره کړې او هغه ته د پلټونو په اړه رپورټ ورکړی دی۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ،
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی کتلی او لوستلی شئ۔
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو خبرونه اوري د کوټي ورستا ورزو خیبر پختونخوا ته مسجد قبایلو 13 ورځ پټان کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کې جرګه کړی دا دوی وایي حکومت د دوی په سیمه کې د احساس پروګرام سروې په داسې وخت شروع کوي چې مسجد قبایل په خپل سیمه کې موجود نه دي. بلخو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیا مشال ویډیو ته وویل د مسجد قبایلو د اندېښنوې د احساس پروګرام مشران خبر کړی دي. د نوموړي په وینا د یاد قام غریب او بې وسه خلک په ټانک او ډیره اسماعیل خان کې هم خپل نمونه د احساس پروګرام لپاره رجسترډ کولای شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې واوري.
د مسجد قبایلیو نه مشرانو 13 ورځ د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ کښې جرګا کړی دو. جرګا کښې په څه خبره وشوې په دغه باره کښې ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل.
ایشو دغه دو چې دغه احساس پروګرام شي نه صرف غرابا لیکل شي دمیز د وزیرستانو ټوټل ابودي لیکل شي. د غریب خبره نه دو خبره د مو د کوم د مستقبل د مو کوم ورکیږي سابو خالي زه تش رنګاړ ګرځاوه هیڅو ګنه وي پکښې نه چې کوم د حکومت دي مورون دي مشره ملاویږي ډي سي ده یا ډي آی اس پي ولا دي او یې چې وکی د پوسه کې جنوان دی داز یو سایده خمیز د پوسه نه مجبوري. زه دا خبره بار بار کاوه چې دا اسټابلیشمنت د نیشت په مسیح چې 2009 شه کیم اپریشن راي نجات اناونسمنت وکړي دغه مطلب دا نه ده چې دوی د دهشتګردۍ نه نجات حاصلوي دغه د مسیح کوم نه نجات حاصلوي لهذا مسیح کوم ته نشه ده پوره داسې یو تیرټ کوته شي چې په کوم شي مسیح ته نقصان راشي.
سیف الله سیفی ویایي چې احساس پروګرام سروېکشه د غربت شرح معلومولو سره په سیمه کښې د تعلیم صحت او نور سهولتونه تفصیل هم درج کول کیږي. د ځکه دا سروې چې په سویلي وزیرستان کښې د مسجد قبایلو په موجودګۍ شي وشي بیا ویې فایده وي.
احساس پروګرام چې وشي حکومت ته 4 جنوري ته یا 5 جنوري ته د میش په سوچ شو دغه پروګرام شریکوي چې دغه چونکې کور په کور سروې دو چې د میش خلکو تقریبا 80% یعنی 80% خلک په ګرم علاقې ته راغلی دی چې یو سړی مثال په کور بند نشته دی هغه دی خالي ولیکي اخته چې څوره 127 ولینه دي هغه غونډ بند شي مقصد هغه په کمپیوټر باندې نه اپډیټ کېږي. دغه یوه د غربت شرح هم علیموي او دا هم علیموي چې په کوم علاقه شي ایجوکیشن څومره ضرورت دی صحت څومره ضرورت دی نور داسې فیسلټي دي سهولیات چې علاقې پرې ضروري وي هغه څومره ضرورت دی چې دغه د روتلین کې لاس پیراو په دغه مطابق نقصانات مقصد مختلف امدادو ورکړی کېږي. خو که دغه سروې بل مسله دا ده چې که چېرې یوره په یوه جي شه وشي مثلا چا په ټانګ وړي خان شه وکړه بیا به وزیرستان شه نه شي ویلې چې دا په کمپیوټر باندې کېږي.
رحمت شاه مسجد ویایي چې په موجوده وخت کښې مسجد قبایل د ساخ سوړو د ړنګ کورونو په وجه په خپله سیمه کښې موجود نه دي بیا به په احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه سرنګ درج کوي.
په وزیرستان شه وګوره واریږي واته څوک نشته کورینه نشته خلک نشته کورینه ړنګ دي د کورې بنیادي نه نشته دی نو په دې حواله مسجد کوم او خپل کوم ته دا پیغام ورکړه چې دغه سایتو لار بار ما کوې دو په وزیرستان شه چې د چا واسطي په وزیرستان شه وکړې چې دا سیمه سروې شریدو چې مسجد مخ ته ډېر زیات نقصان شوی دی یې دغه پوره جرګې دا فیصله وکړه چې مخ ته میجو داسې عمل دغه پوره تیاروي چې دا مزید د میش د کوم نقصان
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو سره په خبره کښې وویل چې د مسجد قبایلیون غریب او بېوسه خلک په ټانک او ډیره اسماعیل خان کښې هم د احساس پروګرام سروې کښې خپل نامونه درج کولای شي.
زمونږ سره جرګه کړې بیا هلته د احساس ټولو ته همدا وویل سو چېره دا چونکې مخکې مردم شماره کښې هم داسې کار شوی نو قوم چې دی هغې باندې لکه تفوضات شته نو دا مسله ده نو هغه مونږ ته وضاحت وکړو چې هغه خو مردم شماري کښې چونکې کور په کور حساب وکړه مونږ ولا شی چې د ټیکنالوژي بیس دی نو که دی دان کښې دی خان کښې هغه ایپ چې دی هغې کې چې این آی سي دغه کښې نو اتوماتیکلي هغه ډسټرکټ ولا هغې سره دغه کېږي لکه که دی ټان کښې دی خان کښې هلته هم مونږ دا شروع کړي نو لکه غربت یوه کرایټیریا ده هغه هر ځای کښې سړي هغه فارم ډک کړو په هغې کرایټیریا پوره وو نو بس هغه ایلیجبل دی لیکن داسې څه هغه نشته نقصان ورسېږي.
په جرګه کښې موجود د مسجد مشرانو په سویلي وزیرستان کښې د احساس پروګرام سروې په حواله سره د درې مسجد بله جرګه د روانه میاشت په 23 دسمبر په ټانک شیر وبللی دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدن کو مشال ویڈیو اور ہم دا خیبر پختونخوا پر قبائلی ضلعوں کے پاتی کی گو شمالی وزیرستان پر 2006 کال کے ہم دا تیر کال پر سیر د لسگونو ہدفی بریدن و بمی چاودنو او بدمنیو لپیخو سرا مخ شو پر دی بریدنو کے گنڈ زائی قبائلی مشران زوانان او حکومتی اہلکاران وجل شوئی امنیتی چارواکی وای چې سخت کالی په بیلابیلو کاروایانو کې ګنډ شمیر وسلوال هم وجلی دي په 2006 کال کې تر وسه شو ټولو پیښو په اړه درته لسیمې زمنګ خبريال عمر وزیر تفصیلی رپورت وړاندې کوي
د دسمبر 24 مینیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر 500 زیات مشران ملکانان ځوانان او هم سرکاري اهلکاران پکې وجلی شوي دي په شمالی وزیرستان کې 2006 زیږیز کال کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 92 ښایي انتظامیه چارواکي د غشمیر 92 خودلې خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر شپږ سلويخ تر رسیدلې تیر 2009 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه د غلطه 50 هدفي بریدونه شوي ول هم د غشان په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2006 کال کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته شوي چې لسګونه فوزیان پکې وژلې شوي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې په دغه بریدونو مخصوص عملیاتو پر مهال وژلې دي په شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر مشال ریډیو ته سمو دا وړاندې ویلي ول چې تیر یو کال موده کې د غلطه 95 وسلوال وژلې دي او د دوی مخصوص عملیات او کاروایان د وسلوالو زید دوام لري په شمالي وزیرستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 2006 کال کې سلور شپېته د ځمکې لاندې خښوي ماین یا بم چاودنه شوه چې امنیتي سرتیری پکې پنخه شوې دي او لزګونه سرتیری د دغه چاودنو لامل د مرګ ژوبل سره مخ شوي شمالي وزیرستان کې 2006 کې د 2009 کال په سیر ګڼ هدفي بریدونه وشول مشران ځوانان په نخښ شول خو ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم یو حمله کوون کې یا بریدګر گرفتار نه شو نه یې پلاټنه وشوې د میر علي یو مشر ملګل سالی جان مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی حمله وشوې مشران په نخښ کیږي دړکه ورکړل کیږي خو ژوند یې خوندې نه شو نه یې د برید پلاټنه وشوه
د چا او د چا په میون شه د بخړتیان دا یا بد ورات دی و په شمرز پولیس رو غلا دانن په موقع باندې چرته خو یو معلومه فار شو کا مری نه معلوم مری نه معلوم په چاروا چې ایس سنا سمیر سا او خستی وایو دا 2007 ترنن ورې دراسه دا نامونه لا سٹارټ تا د خپل ریاست نه د خپل پولیس نه حقیقت سے میش خفائی چی جزا و سزا نشتا نرا ڈیر ستڑی چی میش دے جوان پا نوم بوندے پل وطنینا پل کیرینا دا میں فول خالی کل خو پا نوم دے چی میش تا در جوان دروگ داشی تحفوظ دروگو داغا نرا مزید ستڑی دے دینا چی ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو ننی بیا مرکلو
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر شفیع اللہ گنڈا پور پا وار مشال ریڈیو تاویلی چی دوی دا بریدونو پلاٹنے کڑی دا هر برید مقدمه د نامعلومو زید دایره شوه او هڅه کړي چې دغه بریدونو مخه ونیسي امنیتی چارواکو هم په وار وار داوی کړي چې سیمه یې لوسلوالو پاکه کړي د داسې پیښو د مخنیوي هڅه کړي خو ځایي خلک وایي چې ورځ تر بلا هدفي او وسلوال بریدونه بامی چاودنه او د نامنۍ پیښې زیاتې شوه سیمه کې 2006 کال کې هم د تیر کال په سیر دا دغه نام نه زید وخت په وخت احتجاجونه پر لته او جرګې شوه ولس د ځان د ژغورنې او امن باور کولو غوښتنې تکرار کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو لته سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدن کو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د مخام 15 بجې کیدون کې دی بشیرګوخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی
سن های کورٹ نن د امریکای خبریال ډینل پرل په وژنه تورن کس عمر سید شیخ د خوش کولو حکم وکړ. عدالت د دې کال په لومړیو کې نیمړو ته د پرل د وژنې په کیس کې برات ورکړې او خو د سن صوبایي حکومت هغه د نورو څېړونو لپاره په زندان کې وساته. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د جنوبي ایشیا بیورو مشر ډینل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې هغه مهال تخت تول کې وروسته وجه شو چې په اسلام پاله وسلوالو یو څېړنیز راپور جوړو. هغه مهال عمر شیخ ته عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید نن خبرلان ته وویل چې په ایگزټ کنټرول لیست کې شامل و د 1 لک کسانو د شمیر په راکمول غور کوي. هغه زیاته کړه چې خپلو چارواکو ته یې ویلي دي چې دغه شمیره 15 زرو کسانو ته راکمه کړي او 15 ذاتي وباسي. په د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښایي. د دسمبر په 23 خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 43 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطینه ووځي. نوموړي د دسمبر په 12 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړ. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 اربه ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونه کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. د ولسمشر د لاسلیک نه کولو له امله دا بجټ رد وګڼل شو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړ چې د ملي امنیت لپاره پکې ډېر مهم شیان نه وو ورګډ شوي.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. راځو د ریپورتونو طرف ته. د ځنې نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه د 2.4 اربه ډیر ایسایان په مختلفو ملکونو کې ژوند کوي، خو سخ کال کریسمس په داسې وخت کې را رسیدلې دی چې د کرونا وبا د مړو کچه په زیاتېدو ده او د دې ناروغۍ د نوې ډول د خپرېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکو ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایرس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیښې خپریشي او اوس د 6% ټیسټونو نتیجه مثبت خیشي. چارواکو دا نه ده روښانه کړي چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوي بڼې چې ژر خپریشي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی، همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انټونیو فاوچی د چهارشنبه په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري اخري غړی خبرونه روان دي. کرونا وبا په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فروری له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2,000 کسان مړه کړي دي. په دې حق لدرته صفی الله ستانکزی یو تفصیلی رپورټ وړاندې کوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپل کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د دغه ناروغي ښکار او خپل د هغه نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، لازم په کور کې ټول سره لري زموږ یو نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ښار لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کوم پنګونه هغه څه یادوي چې شتاستونزی تر بل هر وخت ډیره برسیره کړی. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحی سیستم، صحی سکتور او د روغتیا وزارت ل ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ور خراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو. اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل او سو دریا ویا شپږ سو وسلوخت سلور سو شپږ نوی.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو او ری زمنګ نه ساته خبرونه د اخري غړی خبرونه روان دي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوال ادارې د پولیو یا غوزن د برخې چارواکو د ختیځ ځون د سیمایزو رسنیو خبريالانو لپاره دوه ورځنی خوونیز ناسته جوړه کړې و. چارواکو په دې ناسته کې د پولیو په اړه د هر اړخیزه پوهاوی ترڅنګ له خبريالانو هیله وکړه چې د خپلو رسنیو لپارې د پولیو د خاتمې لپاره خلکو ته پوهاوی ورکړي. نور تفصيل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د پولیو یا غوزن پاړه د پوهاوی په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ننګرهار د سیمایزو رسنیو پر خبريالانو سربیره د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو یو شمیر خزینه او نارینه خبريالانو برخه لرله. په دې ناسته کې خبريالانو ته د پولیو پاړه د هر اړخیزو معلوماتو د ورکولو ترڅنګ له خبريالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو لارې د پولیو د منځوړلو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه سعید د دې دوه ورځنۍ خونیزې ناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
دوه ورځنۍ ټریننګ وي ژورنالیستانو لپاره. له دوی نه مو دا هیله ده چې د پولیو حساسې موضوع ته په کتو سره په دې موضوع باندې رپورټونه جوړ کړي تر څو د خلکو پوهاوی لوړ شي او هغه اړین
د سیمایزو رسنیو خبريالانو ژمنی وکړي چې په خپلو رپورټونو کې به خلکو ته د پولیو په اړه معلومات وړاندې کوي او هغوی به د پولیو د واکسین د ساسکو په اهمیت پوهوي. په کونړ کې د ښکلا سیمایزې راډیو خبريال موسی انوري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ به خپل پټونه کې هر کورنۍ دې ته و هڅو چې هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو څخه کم دي د کمپاین به هر دوره کې د دوه کترې واکسین ورته ورکړل شي د دې لپاره چې دې دغه لا علاج افات یا مرز څخه وژغورل شي.
په نورستان ولایت کې د الینا رادیو خبريال بشیر احمد احمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی وخت نا وخت د خپل رادیو لارې د پولیو د منځوړلو په موخه ګردی میزونه جوړوي او خلکو ته پوهاوی ورکوي.
نو په دغه برخه کې منګال د ګردی میزونه د رادیو نه وړاندې کوو، د دې تر څنګ ډاکټرانو سره مرکې کوو، عام خلکو سره مرکې کوو، خلک دې ته لیواله دي چې هلته په دغه برخه کې واکسین وشي.
پولیو یا ګوزن یو نا علاجه ناروغي ده، په نور نړۍ کې له منځه وړل شوي، خو پاکستان او افغانستان کې لا هم د پولیو وایرس شته او په دواړو هیوادونو کې د واکسینو د کمپاینونو پر ترسره کولو سره د محوه کولو هڅې روانې دي. د ذکر وړ ده چې د 2000 کال له پیله د ډسمبر تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو اغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شي دا ور باندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کی
خلی علاج دی. علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو د دې خبري غړي د اخري رپورت طرف ته. په بلوچستان کې د گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خارا د اغزن تار تاول شروع شوې دي. د اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبېږي او ځای ځای به پرې د فوج سرتیري څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړې دروازې موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار د غلطه د رواني سرمایه‌کاری او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوت سیاستوال یې د دوی د خاوري قبضه کېدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی بولی. گوادر د چین پاکستان اقتصادي رهداري لومړی لوی او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل د اوس په پرتلا په ډیر ارزانه نرخ خپل هیواد ته ورسوي. پر دې موضوع بشیر غواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړه زمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دي، پولیس انفراستراکچر ډیولپمنٹ دي او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطرال نشته دی. هغې خلک چې کم دی هغه پوره ام دی، هغې جابس غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کی. او اوس هم چې څومره رده شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی، چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی. د هغې د وجې نه مونږه دا موقعه چې کم اسکرینس دی، کم بهر خلک دی، کم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نخواسته خدای دینه کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کم دی هغه به کافي حده پورې متاثره شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې دپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسینګ او دا ټول سیزونه به کېږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خو
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکې مو پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړو د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټی سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي چې کوم نغواړي چې دا نړۍ شي او د اخصار چې د فلاش پوینټ او نغه جوادر وي هغه د فارا خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسئلے وچ کوم ګمتا پدیشي چې موږ سره جوړ وي چې هغه په کار کې وایي موږ اډریس کوي ان شاء الله موږ میټینګ هم میټینګ هم ایجنډا کې مچو او موږ ته یو جواب هم غواړو چې موږ دې وایي چې دې څه وځي زما حاضر سات دا زما ذاتي خیال دی چې یو فلریشینګ بزنس سټی چې هغه هغه کې فنس هغه فنس دې هغه کمپیریټیولی اوپن هو دا موږ د انټیریر چې موږ یې چې دا چا دا منډیټ
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو واخو، اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتون کې کس باید شناختی کارت یا بل د پیژندګلوي کارت ساتونکو ته وخی چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وای دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسی څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورښیي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لرې یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ویډیو اورې. د مشال ویډیو د نننۍ او نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا بشیر غوښته وار ور کوچې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
سند های کورټ نن د امریکایي خبريال جنرال پرل په وژنه تورن کس عمر سید شیخ د خوشی کولو حکم وکړ. د وال سټریټ جرنال او رسپانې د جنوبي ایشیا بیورو مشر جنرال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې هغه مهال تر تختول کېدو وروسته وژل شو چې په اسلام پاله وسلوالو ډلو یو څیړنیز رپورټ جوړو. هغه د قتل په تور کې په برتانیې کې زیږیدلی عمر شیخ نیول شوی و او د ترګریز د عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان کورونو چارو وزارت په ایگزټ کنټرول لیست کې شامل دي یو لک کسانو د شمیر پر راکمولو غور کوي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید نن په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې خپل چارواکو ته ویلي چې دغه لیست څخه 15,000 کسان وباسي. د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې ښوونځي او سکولونو کې د جنکیو په شاملولو کې د لویو چیلنجونو سره مخ دي. د هغه په وینا په دې کې کلتوري محدودیتونه هم شامل دي او د سکولونو نشوالی هم. خو دې زیاته کړه چې د دې مسلې په حلولو کار کوي. د فرانس ولسمشر مانول ماکرون دفتر وایي په هغه کې د کورونا وایرس نښې نورې نه ښکاري. د دسمبر په 3 خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې 3 کلن ماکرون اوس کولی شي له قرنطین ووځي. نوموړي د دسمبر په 18 په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ځان د 2 ورځو لپاره قرنطین کړی و. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 240 اربه ډالرو د هغه کلنی دفاعي بجټ پر بل لاسلیک ونکړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس منظور کړی و. په دې توګه دا بجټ د رد کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا یې ځکه ویټو کړی چې د ملي امنیت لپاره پرې ډېر مهم شیان نه وو ورګډ شوي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر ګواخ زمونږ تکنیکی همکارا او د مشال ریډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.